دا مشال رادیو دا سحر 9 بجې شوري دن کو نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2015 میلادي کال د جولای میاشتې 12 نیټه دا زمونږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنې غړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون بچا او زما همکار ګلیاز سلامونه وایو په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو مطالب او څو سندرې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو
سحر مو په خیر لمړی د خبرونو سره ټکی په جنوبی وزستان کې په یو نخته کې سلور فوزیان او نه مشکوک وسلوال وژل شوی دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات به دوام ولري او نن د یونان مالی بحران په اړه د اروپای ټولنې سرمشریز په برسلز کې کیږي اوس د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې پرون ماسپخین د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نخته کې څلور فوزیان او نه مشکوک وسلوال وژل شوی دي د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکو او د فوز مدواتی څنګه مشال اړې ته په رالیګلي پیغام کې ویلي دي چې پرون ماسپخین د نخته د لدا تحصیل په پریغر غل اصغر سیمه کې شوی چې پکې دواړو خواونه درنی وسلې استعمال شوي دي په نخته کې شپږ فوزیان ژوبل شوي هم دي چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه خودل شوي دي ځای سرچینو دا هم ویلي چې دا نخته په داسې حال کې شوي چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي ول وسلوالو د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي فوزي عملیات تر هغو روان وي ترسو چې دغه ولایت یې له وسلوالو پاک کړی نه وي د دفاع وزارت رستو له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان قندوسی برون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته وی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو کې جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي د دفاع وزارت یو وایان دولت وزیري پرون مشال اړې ته ویل چې په ننګرهار کې پیل شوي عملیات به د ټولو سیمو تر پاکولو پورې روان وي
تر هغې پورې دوام کوي تر څو چې سیمه کاملا امن شي او هلته د مخالفینو څخه پاک شي هر څوک چې امنیت خرابوي او امنیت خطر وي د هغوی په ضد باندې وسلوال پوځ عملیات کوي هغه چې د افغانستان په هره سیمه کې وي او په ننګرهار کې خو مخالفینو ته ډېر تاوان رسېدلی دی په دې څو ورځو کې ډېرې سیمې د هغوی څخه پاک شوي دي او هغوی مرکزونه له منځه تللي دي
دولت وزیری ویل چې دغه عملیاتو په نتیجه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو ګڼ غړي وژل شوي دي د فراه ولایت اجرایی رئیس پرون د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی د فراه اجرایی رئیس محمد نور چې یو قومي مشر هم بو پرون مازیګر د دوو موټر سایکل سپرو لخوا په فراه ښار کې وژل شو د فراه د والی بیان جواد افغان ویل محمد نور په کرجی سیمه کې داسې وخت وژل شوی چې له کوره د ښار خواته روان وو د والی بیان وایي چې د پیخي د سرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوي دي چا تر اوسه پورې د دې پیخي ذمواري نه ده منلې په قندهار کې پرون په یوه چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي دغه چاودنه پرون ماسپخین د قندهار ښار په نهمه حوزه کې له مخکې نه ځای پر ځای شوي چاودونکي موادو کې شوي د قندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چاودنه له دولتي ودانو نه ډیره لرې شوې ده او هدف یې ماشومان وو د دې پیخي ذمواري چا نه ده منلې تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د یونان د مالی بحران د سیډن لپاره د اروپا د یورو زون د نور لسو هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبرې ترې نن هم په برسلز کې دوام لري د خبرو تر مخه د یونان په یورو زون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي د خبرې ترې په داسې حال کې کیږي چې نن د اروپایي ټولنې 28 هیوادونو سرمشریزه هم پیلېږي په دې سرمشریزه کې به د اروپایي هیوادونو مشران د یونان د مستقبل په اړه په تګلاره غور کوي پرون په برسلز کې د 9 غنټو خبرو اترو کې په ښکاره سپرمختګ نه دی شوی د یونان وزیر اعظم الکس سپراس غواړي چې تر 2013 کال پورې د هغه هیواد پورونو پرې کولو لپاره 53.5 ارب یورو پور واخلي خو د یورپ ګروپ مشر او د هالند د مالی وزیر نن وختي ویلي چې دا خبره تر ډېره مشکلې دي او په دې کې د یونان د باور او اعتماد په اړه مسلې موجود دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغې خونړۍ چاودنې ذمواري منلې چې د مصر په پلازمېنه قاهره کې د ایټلي کونسلګرۍ سخته ویجاړه کړه په پیښه کې یو کس وژل شوی و او د پولیس افسرانو او ملکیانو په ګډون ګڼ نور ټپیان شوي ول چې ودانۍ عمومي دروازې ته نږدې موټر بم چاودنه وشوه. د ایټلی د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل چې دغه حمله د اسلامي دولت وسله والې ډلې په وړاندې د هغه هیواد احد نور مضبوطوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un contesto.
زموږ په کنسولګری برید دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي ترهګر ګواښ وګڼو. هغه څه چې اټلی به یې ډیر په غوس دري سره جواب وای دا هر څه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ احد تاییدوي.
د اټلی وزیر اعظم میتیو رنزی د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره خبرې کړې او ویلي دي چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ په وړاندې په ګډه مبارزه کوي. د نړۍ شپږو طاقتونو سفارتکارانو تیره ورځ ناوخته پورې له ایراني مرکچیانو سره د جوهري پروګرام په اړه حتمی تړون ته د رسیدو لپاره خبرې ترې کړې دي. د خبرو تر اوسني پړاو په داسې حال کې کیږي چې سبا د ګل په ورځ حتمی موافقې لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی دی. سفارتکاران وایي چې پرون په ویانا کې دواړه خیزه او هر اړخیزه غونډه وروستو په 98% متن سلا شوی دی، خو په داسې حال کې چې مرکچیان د نننۍ خبرو لپاره تیاری نیسي رپورټونه تجویز کوي چې دوه یا درې مهمې مسلې لا هم موجودې دي چې تر اسه مودې پورې به دا تړون وي. د دې ترڅنګ د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د میزایلو او غیر روایتي وسلو د عرضي بندیز پوښتنه هم شامله ده. د نړۍ شپږ قدرتونه غواړي چې د تهران د اټمي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت مخه ونیسي او په بدل کې پرې بندیزونه لرې کړي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا پرونه ده چې تاسو پکې اورئ. د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې تیره ورځ د وسلوالو د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې نښته کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله وختې. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان وایي چې په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د پام وړ تلفات اړولي دي. د کباري سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بې کوره کړل شوي خلک یې بیرته خپلو کورونو ته ورستنول پیل کړي دي. بیرته ستنېدونکي کډوال بیا له حکومت غواړي چې د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته برابر کړي.
مونږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي، بجلی او د اوبو ضرورت دی او زموږ سکولونه او هسپتالونه نشته.
او په پاکستان په تیره په خیبر پختونخوا کې د بجلی د نشتوالي ستونزه ولې دومره غټه شوې؟ د وابدا یو ملازم یې لامل څه داسې په ګوته کوي.
زمونږ سوره ګریډز جوړ شوې دي، زمونږ سوره لاینونه دي، هغه خپل ټایمونه پوره کړی دي.
په سلام پختونخوا خبرونه کې سندرې هم درورو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنه موضوع ترازو د پاکستان امنیتی چارواکی وایي 13 ورځ د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې وسلوالو د امنیتی ځواکونو پر پوستا کړي برید کې څلور سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپي کړي دي. پوز بیا دا وکړي چې په ځوابي کاروایي کې 9 وسلوال وژلي دي. لسیمی پرې د مشال ریډیو د خبريال سیلاب مسعود رپورټ اورو.
په سویلي وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیا په ډېر اسمیل خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارو چارواکیو د پخلي او د پښتونخوا ستر پنډغولي پېښور نه د امنیتي فورس د مطبوعاتي څانګې له طرفه مشال ریډیو ته رالېږلي یو برېښنایي لیک په مطابق د هفتې په ورځ ماسپښین مال د سویلي وزیرستان تحصیله د پرغل غر په سیمه کښې د امنیتي فورس د سرتیرو او طالبانو په منځ کښې د جګړې او د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ډزونو د بدلون په نتیجه کښې 9 طالبان، 4 پوځیان مړه او 6 پوځیان پرارژلي شوي دي. دغو ذرایع دا هم زیاته کړه چې مړه شوي او پرارژلي پوځیان د هلیکاپټر په یو خصوصي الوت کښې د واڼه پوځي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي، چېرته چې دوه پرارژلي مرګندي وشولي شوي دي. ذرایع دا ویلې ویلی دی چھ دا مرگ جوبلے دا غا پیشا آغا وقت بخ تراغ للا چکلا دے امنیتی فورس سرتیریو پوشوالی سیمک شے دے لٹھون عملیاتو پا دوران کشے آلتا موجود طالبون پا گریک شے راوستل او بیا دے دوارا لوریانا دے غٹے وڑے وصلے دے گنو دا زنو بدلون وشان طالبانو دے دغے پیشے او مرگ جوبلے پا باریک شے لیا حیثا ندی ویلی یادا دیوی چھ یو طرف تا حکومتی چارواکی دوالا ری چھ دے سویلی وزیرستان زیادہ برخہ تے امنیتی فورسز پا کنٹراول کشے دا او حالتا بیکی امن راوستلائی شوائی دائی خو بل طرف تا پا دغا سیمک شے یو بل تا دی بریدونو او مرگ جوبلے پا دغی رنگ پیشے ہم اخیتا ردرومی دادے ہاں یادوی چھ پا دغا سیمک شے دے روانے میاشتے پا چلوارما نیٹا مسود طالبانو دے امنیتی فورسز پا یوے دستے برید کڑائی وان چھ پا نتیجے کشے یو بل تا دے مرگ جوبلے جان اڑاولائی وان سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو د افغان حکومت چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دې ولایت کې پروستیو کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوي چې له کبله ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ننګرهار والی ویلي د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره بیا له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. صالح محمد صالح تفصیل اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي.
دا شپږو اتو ورځو کې هغوی دومره تلفات لیدلي دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاک سوي نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار جهادیار ګلزمان شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادی سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل سوی و. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات سوي دي. په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې یې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغه ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت کمانډان وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو رهبری بدلون ته اړتیا لري. جنرال جان کیمبل د شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه ښه تجهیز او روزل شوي، خو د ښې همغږۍ او رهبرۍ د نشتوالي له امله دوی کله ناکله له ستونزو سره مخامخېږي. د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په اړه انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې سږ کال په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی او ځینې سیمې او ولسوالۍ یې نیولې دي. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان وایي افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې ښه ځلیږي، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ او همغږۍ ستونزې لري. جنرال جان کیمپل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی له دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سره له نږدې کار کوي، سودا او ورته نورې ستونزې هوارې شي. کیمپل وایي که چیرې افغان ځواکونه په همغږۍ او ګډه کار وکړي، کولای شي مقابل لوري ته په اسانه ماتې ورکړي.
که چیرته افغان ځواکونه په ګډه او دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه او د ملي امنیت ریاست په همغږۍ کې کار وکړي، کولای شي مقابل لوری وځپي. دوی ښه ټکنالوژي او ښه تجهیزات لري، خو دا ځواکونه ښې رهبرۍ ته اړتیا لري. په ځینو ځایونو کې رهبري ښه ده، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ بدلون ته اړتیا لیدل کېږي.
د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ باندې انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې سږ کال د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه یو څه جدي دي او یو شمېر سیمې او ولسوالۍ هم نیولې دي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم منلی چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په ځینو برخو کې پاتې راغلي او ویلي دي چې اوسنی وضعیت ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان جان کیمپل هم مني چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی، خو نوموړی عوامل داسې په ګوته کوي:
موږ لا هم له ګواښونو سره مخ یو. افغان ځواکونه له سخت جنګي فصل سره مخ شوي دي، خو سږ کال د تیر کال په پرتله جګړه د څو عواملو له مخې زیاته شوې ده. یو لامل یې دا دی چې په سخته جګړه کې ائتلافي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نشته. ځینې بهرني عوامل هم شته، مثلا په پاکستان کې د عملیاتو له امله د افغانستان خاورې ته د مخالفینو راوښتل، او بل هم په هلمند، فاریاب او ننګرهار کې د داعش موجودیت دی.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو او امنیتي کارپوهانو هم د امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او رهبرۍ انتقادونه کړي وو، خو له دې وړاندې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ او د دوی د خراب رهبرۍ انتقادونه په کلکه رد کړي دي. د چارو څېړونکي وایي افغان حکومت باید په دې اړه انتقادونه جدي ونیسي او د امنی قمندانیو، ولسوالیو او قلي اردوګانو په کچه د امنیتي ځواکونو د همغږۍ او رهبرۍ هڅې ګړندۍ کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ ته دې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اردوونکو، افغان چارواکو پخلی کړی دی چې له چین سره د امنیتي مرستو په اړه خبرې شوې دي. چین کله یوې خوا په افغانستان کې په مختلفو اقتصادي پروژو کې پانګونه یا سرمایه کاری کوي، نو له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سیاسي روغې جوړې کولو کې هم مهم رول لوبول پیل کړی دي. افغان چارواکي او څېړونکي خوښ دي چې د چین پراخ رول به په سیمه او افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو او د امنیت د ټینګېدو سبب شي. په دې اړه د بشیر ګواخ جوړ کړی رپورٹ.
یو لړپړی افغان چارواکی د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې چین به افغان ځواکونو سره د پوځي سامانونو او وسلو ورکولو په برخه کې مرسته کوي. هغه نور معلومات ورکول له وخت مخکې وبلل، خو رویټرز خبری اژانس د رپورټر مخه د چین ولسمشر جی پینګ په روس کې د شانګهای د همکاریو سازمان د یوې غونډې په څنډه کې شوې ملاقات کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونو ته به پوځي سامانونه او روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې یا داعش افغانستان کې د خپلو فعالیتونو خبر ورکړی دی او په شمالي ولایتونو کې امنیت خراب شوی دی. د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې چین ویریږي چې ترهګر به د افغانستان د شمال له لارې د شینجیانګ ولایت شرقي ترکستان بیلتون غوښتونکي تحریک سره مرستې لپاره هلته ورشي.
چین خو
پویر که ده تقریبا لیوی خانه دی امریکی شتون دلته ده دویم خبر کم شدی چی دیدوی دیفارا دیر دیر دی خطر احساس کهی حقه دیده ده دایش موجودیت ده دی سون افغانستان که دوی زان را نیزدی کهی دوی زان تا بیا مسئون احساس کهی او بچیر تا دوی را نیزدی نیسی او درست دا منطقه بیا پیو تروریزم منی بدل سی مرکزی او یا دایش بدون قدرت منی سی سنگیان ولایت تا دوی رخنه و کا دوی باور دیده کهی چی داری دوی سیستم و داری دوی پلاس راولی در طولی دی خطر سر گوری
د چین ولسمشر سره په روس کې تر ملاقات وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان د مرکزی اشیا د هیوادونو سره نښلولو کې لوی اقتصادي اهمیت لري. په همدې خبر پاڼه کې د چین د ولسمشر لخلې ویل شوی چې د مس اینک او د امو سند د ګیسو پروژې ورته ډیر اهمیت لري او د نورې پانګونې په لټه کې دي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وایي چې چین افغانستان سره د اقتصادي ګټو له وجې مینه پیدا کړې.
افغانستان ویني چې غربي هیوادونه ډېر لرې پراته دي او روسي سره مناسبات لکه هغه څنګه چې پخوا و د هغوی د مداخلې نظامي د لحاظ هغو نه اړیکې نه دي بېرته ښې شوي. نو یواځینی هیواد مونږ ته هم چې لوی هیواد دی او توان وت لري چین دی او چین خپله هم ډېره علاقه لري چې افغانستان یو دست ناخورده هیواد دی. ټول زیرمې او منابع د اندرګراوند په ځای پاتې دي او دا د چین په ګټه دی چې دی مونږ سره روابط د اقتصادي لحاظه ونیسي.
چین په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو سره د پوځي مرستو خبره کوي چې د امریکا په مشرۍ په زرګونو بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي او اوس خواشا یوازې 10,000 پوځیان پاتې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي دا هم وایي چې چین دې وروستیو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکراتو کولو کې مهم رول لوبونې ترڅنګ تر 2018 کال پورې د 320 میلیونه ډالرو اقتصادي مرستې ژمنه هم کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو پا بس داغا مڑی مراغ دا وستمال تا دوم را پراتری
ولی ظلم چیجو ولی زیاده چیجو
هر اطرح کری بدرنگ زکده چی داغا مینه نجوان دا سرنست داغا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکم دی ختمی گی
مگا خیند اومین دی نور نگواری چی نور کو بگنا زامن و کتابو چون تا کینی چون تا خپل پلاو غواری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دی
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د کبالي سیمو لپاره له قدرتي ناورینو سره د مبارزې د روایي د رواني میاشتې له اووه نیټې څخه د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بې کوره کړل شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل کړې. دا اداره زیاتوي تر اوسه شاوخوا 4,000 کورنۍ بیرته لیږلي او ورته یو لړ اسانتیاوې هم برابر کړي دي. خو د باړې د اغېزمن شو خلکو مشران بیا وایي په سیمه کې د خلکو ډېر زیانونه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره ای حکومت باید کوټلی ګامونه پورته کړي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره په دغه اړه نور حال راکړي.
د ایف ڈی می د وینا تر مخې د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلو بې کوره شو خلکو د ستنېدو دغه عمل به د جولای تر 14 نیټې پورې مکمل شي. د ایف ڈی می د خیبر ایجنسۍ کوارډینیټر ضیاءالحق د کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلو د ستنېدو او دوی ته د اسانتیاو ورکولو په هکله مشال ریډیو ته وایي
کوم دا پروسس سٹارٹ کړی دی. نو دا اتکیا مرکز برکم برخیل نه سٹارٹ دی. دین مخکې مونږ په خبر کې کوم حبونه وی ای ڈی پی زی فوډ پاغه باندې سیم ورکړی دی. نو پاغه سیم باندې د خلکو ته 10,000 روپے ټرانسپورټیشن چارجز دي او دلته کې پتا کیا مرکز کې 25,000 روپو ای ٹی ایم کارډ ورکو چې هغه ڈی پی وی آر ایس پیپر څنګه والی. نو 24 اور کې دته دا پیسې د میسج تھرو باندې لاړ شي او دا یې وصولول شي ای ٹی ایم په ذریعہ. مونږ باقاعده هیلت ټیم ناست دی پولیو ویکسینیشن دی چې کوم ماشومان کوم فیملی راځي ماشومانو ته پولیو ویکسینیشن ورکوي.
د باړې سیمې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردی بیا وایي چې د پوځي عملیاتو بدامنۍ له امله په باړه کې خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي او باید حکومت یې د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي.
حکومت مونږ له هغه څخه توجه را نه کړه لکه څنګه زموږ علاقه کې نقصانات شوي دي. مونږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي په دغه واپسې
علاقے کے دیتا دے بجلی اور دے اوبو ضرورت دے تا جس منگو اوپر ٹولے پا بجلی باندے راکھی جی کویان انا اوپر راکھی جوی زمون اگر تبیا بجلی آگا شانتے نشتارے اور زمون اگر سکولونا و اسپتالونا نشتارا امرجنسی امبولینس موبائل اسپتال دی آگا دے علاقے خلکو تاور کی
یاد دیوی چی دا روان کال دا مارچ پا میاشت کی دا باڑی دا کڑوالو ستانی دل پیل شوی دی او دا اکاخیلو او شلو برک بلو خلق ورطستان شوی دی او اس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورطستانی گی باڑا پا دی ورستو کی دا خیبرون پوزی عملیاتو پا نتیجه کی دا وصلوالو نا پا ککڑی شوی دا خوبیا پا تیرا کی دا وصلوالو پر زد خیبرتو عملیات دوام لری فرهاد شینوار مشال ریڈیو خیبر جنسی
څوک شته که نشته څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښي
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشوم مې بچې خوبه چپه ډېره شوه لور مې هم د غېږ نه لاړه برخه هم لاړه لوپټه هم لاړه چپل هم لاړې
خلک موږ ته کارتونه راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس ګروان پولیس ته سپارت کاری کې اول درته دا چې داسې بڼه
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې په دې خبرونه کې مونږ سندري هم تاسو ته ورو د ستاره یونس په غږ لدی سندري خوند واخلي
مشال ریڈیو دا
اردن کو دا مشال ریڈیو دا نهنی میں بجے کی دن کی دی دا گلیاز نبا لن خبرو نو اورو
نند پاک
دا جنوبی بلوچستان په لدا تحصیل کې پرون ماسپخین د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور فوجیان او نهه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د جنوبی بلوچستان پولیټیکو چارواکو د فوج مطبوعاتي څانګې مشال اډو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي چې دا نښته پرون ماسپخین د لدا تحصیل په پری غل غر سیمه کې شوې چې پکې دواړو خواوو درنې وسلې استعمال شوې دي. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې بعد د اسلامي دولت وسله والې ډلې او وسله والو طالبانو په وړاندې پیل شوي فوجي عملیات تر هغو روان وي تر څو دغه ولایت له وسله والو پاکې کړي نه وي. د دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان قندوسی پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته ویل چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسله والو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو کې جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د فراه ولایت اجرایي رئیس پرون د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. چا تر اوسه د دې حملې ذمواري نه ده قبوله کړې. په کندوز ولایت کې پرون په یو چاودنه کې درې ماشوم بخنه غواړم په قندهار ولایت کې پرون په یو چاودنه کې درې ماشومان وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د یونان د مالی بحران د سړن لپاره د اروپا د یورو زونز د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبرې تر نن هم په برسلز کې دوام لري. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغې خونړۍ چاودنې ذمواري منلې چې د مصر په پلازمېنه قاهره کې د اټلي کنسلګرۍ سخته ویجاړه کړه او د نړۍ شپږو طاقتونو سفارتکارانو تېره ورځ ناوخته پورې له ایراني مرکچیانو سره د جوهري پروګرام په اړه حتمی تړون ته د رسیدو لپاره خبرې تېرې کړې دي. د خبرو تر اوسنۍ پړاو په داسې حال کې کیږي چې سبا د ګل په ورځ حتمی موافقې لپاره وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی.
لن خبرونه مو له ګلایا زواري د لوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداریې په شنګای تاون تنظیم او د کې پاکستان ته پور کړی شوی غړیتوب لیکلی دی. د غلړکې آج ورسپانو وایي چې د تنظیم د سرمشریزه دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات وشو چې پکې د امنیتی چارو سره سره د تجارت او معاشي استحکام په چارو هم خبرې وشوې. اداریې وایي چې دواړو مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل کې په شوي پرمختګ تسلخ کار کړه او دای د ټولې منطقې د امن او خوشحالۍ د پاره یو خګام وګرځولو. اداریا خره کې وایي چې پاکستان افغانستان لا دغه رنگ د سیمهیز امن او ترقی او ولس د خوشحالۍ او سوکالۍ د پاره یو بل کلک لاس ورکول پکار دي او که دلته امن شو نو ممکن دا چې تجارتی رابطې به بیا د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په لار وستي ایشیایي ریاستونو ته ورسي. د دې لپاره ضروری ده چې دواړه ملکونه په بنیادي ډانچه پاملرنه ورکړي او تجارتی رابطو سیوا کېدو سره به د دواړو ملکونو نه غربت او بیروزګاری هم ختم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د بلوچستان په حق له د پوځي مشر په بیان لیک کړي او وایي چې دا د هغه خلکو د پاره یو خ او د مینې پیغام دی چې څوک وسله وغورځوي او حکومت ته تسلیمیږي او په کار دا چې د پوځي مشر د دې بیان نه د غټول خلک فائدہ پورته کړي څوک چې پسنه سوجه د ریاست نه خفه دي. اداریه مخکې وایي چې د پوځي مشر د بیان سره شکونه او وسوسې هم ختم شوي. خود دې سره سره په کار دا چې دغه خلک اوس په بشپړ توګه کامی بهیر کې شاملولو اقدامات وکړي شي. د پاره ضروری ده چې دوی ته د روزګار د پاره د روزنې بندوبست وشي، د وخت رولو د پاره ورته وظیفه ورکړي شي، د صحت او درملنې خیال یې وساتل شي او تر ټولو مهم د دوی بچو ته تعلیم ورکړي شي. اداري اخره کې وایي چې د دې خلکو وسلې راغستو کې یو لوی وجه بیروزګاری او د تعلیم کمی دی، نو د حکومتي اقداماتو ګوادر بندرګاه او پاک چین اقتصادي راهدارې سره به د بلوچستان ځوانانو ته د روزګار ډېر موقع په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندوستان ټایمز ورځپاڼه د روس په وفا ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د سرمشریزي په څنډه کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو د ملاقات په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه دغه لیدنه د یو مهم پرمختګ په توګه یاده کړې ده. بلخوا دی هیل نومې وپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر فعالیتونو او دغه ډلې د غړو پر ضد د امریکایي ډرون بریدونو موضوع راخستې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
هندوستان ټایمز رسپانه د چارواکو لخلې لیکي چې په روس کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات په نتیجه کې په اعلانونو کې پرمختګ مخې ته راغلو. دا ښایي کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې چې وړاندې د ځنډ ښکار شوې وې اوس بیا پیل شي. د دواړو مشرانو ترمنځ د جون په 14مه نیټه هم خبرې شوې وې، کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روژې د میاشتې د شروع کېدلو په موقع نواز شریف ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او د هغه فیصلې په اړه یې ورته ویلي چې دوی به د هند په جیلونو کې قید پاکستانی کب نیونکي خوشي کوي. ورځپاڼې لیکي کسان په دې تیرو میاشتو کې د هند قومي امنیت سلاحکار اجیت دووال او د بهرنیو چارو سیکرټري ایس جی شنکر د پاکستاني استازو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په مسلو خبرې وخت په وخت کړي دي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د روس په اوفا ښار کې لیدل کتل په روانه میاشت کې وشو. ټاکل شوی چې په روان وخت کې به د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاحکارانو ترمنځ د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو مسلو به خبرې کوي چې دا د هند لپاره یوه مهمه مسله ده. رسپانه لیکي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواک ترمنځ هم خبرې ټاکل شوې دي چې وروسته به بیا د پوځي چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. په دغه ګډ خبري بیان کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د شخړې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دواړه خواوې وایي چې د شنګای تعاون تنظیم په سرمشیزه کې په جاري شوي اعلامیه کې د کشمیر په ګډون ټولې مهمې مسلې شاملې دي. بلخوا هل نومي وپاڼه د امریکا د دفاعي چارواکو د خولې لیکي چې په افغانستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو پیژندل شوي کسان په دغه هیواد کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړول چې له امله یې روانونه ډرون بریدونو ته ضرورت پېښ شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځ یو ویاند وویل چې دغه بریدونه د هغو کسانو پر ضد وو چې په امریکایي او ائتلافي اهلکارو یې د حملو پلانونه جوړول. که څه هم دغه ویاند دا وضاحت ورنکړ چې دا کوم قسمه حملې وې او چېرته یې کول غوښتلې. وپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت خبرې ته دومره اهمیت نه دی ورکړی او وایي چې دا د طالبانو ناراضه غړي دي او اوس ځان د داعش غړي بولي، خو چارواکي وایي چې بیا هم دوی په دغو وسلوالو نظر ساتي چې د افغانستان په دریو ولایتونو ننګرهار، فراه او هلمند کې فعال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندې هنریټا لیوین بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره یو بل مخفف په استعمالولو سره وویل چې د ځینو طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شکل کې مخې ته د راتلو فیصلی د افغان حکومت قانونی حیثیت ته کوم مهم ګواښ نه دی ورپېښ کړی او نه یې د هیواد پر خاورې کنټرول ته څه خطر راولاړ کړی دی. وپاڼه لیکي پر دغو وسلوالو ډرون حمله تر هغې وروسته وشوه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې امریکایي مشن په رسمي توګه سرته ورسولو. په دغه هیواد کې راتلونکي کال د امریکایي سرتیرو ویستل پلان شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایتالیا حکومت وايي په مصر کې پر کونسلګرۍ حمله ورته یو ګواښ دی. رپورټونه وايي پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایتالیا د کونسلګرۍ مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. صالح محمد صالح جزئیات راکوي.
ایتالیا وی په مصر کې پر کنسولګری تر حمله وروسته لاسترزنی نکشنی او د نړۍ په هر برخه کې هغه غوښ جدي نسی چې د دغه هیواد ګټي زیانمنوي. چارواکي وی دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو غوښ ګڼل کیږي او یو نوی جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړی، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایتالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی و. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دری سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسؤلیت منلی دی. د ډلې په خپله انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول سوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونۍ حمله کې یو ملکي مصری وژل سوی او لس تنه نور ټپیان سوي دي. راپورونه وایي دې پیښې د ایټالیا کنسولګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدراعظم وایي هیواد یې له جنګ سره مخامخ سوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریز وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر یې نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې زنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت روانې تیرې یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده، په دې برخه کې د ګلپانی په غږ د غزل تاسو ته ورو
صبح شام ملا سنولی دی دو اکرم صبح شام ملا سنولی دی دو اکرم ساند خدای ساند مهرو سواد خدایا ساد مہرو دو فاکرم صبح شام ملا سنی ولی دی دو آکرم سواد خدایا ساد مہرو دو فاکرم سواد خدایا ساد مہرو دو فاکرم
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون د بلوچستان پر حالات یو لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي کچرې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون د بلوچستان مسله حل کول غواړي نو باید په خپل مفکوره کې بدلون راولي. ورځپاڼه زیاتوي حکومت باید د بلوچو حقونو ته پاملرنه وکړي. ګولیاز د دې مقالې لنډی سوروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې بلوچستان مستحکم کولو تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې د نړۍ په نور هیوادونو کې مېش مسلمانانو لپاره اواز پورته کیږي او اندېښنې پرې څرګندېږي، خو په خپل گاونډ کې ورته له لسیزو راهیسې د خپلو حقوقو لپاره اواز پورته کوونکي خلک نه ښکاري. په دې کې ډېر لږ خلک داسې دي چې کله نه کله خپل اواز پورته کوي او دا په ټولنیز میډیا کوي چې د بلوچ مبارزې ته
د ګټې رسولو پر ځای نقصان رسیږي. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې سیاسي او فوجي حکومتونو د بلوچستان مسلې حل کولو لپاره د منځنۍ لارې خپلولو هڅې کړې وي، خو په دې کې زیاتره کوششونه له ناکامۍ سره مخ شوي دي او ځینو دې اور ته نور لمن وهلې ده. ورسپان زیاتوي چې د دې تر شا دوه وجوهات دي. لومړی دا چې د پاکستان سیاسي قیادت چې زیاتره برخې له پنجاب صوبې څخه ده د بلوچستان په مسلې پوهه نه لري. دویم په بلوچستان کې روغ جوړې لپاره لنډمهاله ګامونه پورته کیږي. دا مسله اوږدمهاله پالیسو ته اړتیا لري چې پکې زغم وي. ورسپانه لیکي کچري واکمن مسلم لیگ نواز حکومت د بلوچستان مسلې هوارولو کې جدي وي، نو باید د دې مسلې په اړه مفکوره کې بدلون راولي. د بلوچستان د خلکو احساس محرومیانې به ختمول پکار وي او د دې ترڅنګ بلوچ ځوانانو صلاحیتونو نه استفاده کول پکار دي. ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې بلوس او پښتانه ځوانان د نورو نه زیات زده کړو کې تکړه دي. دوی غواړي چې خپل صلاحیتونه نور پیاوړي کړي او په دې تجسس کې وي. دغه ځوانان غیر معمولي صلاحیتونه لري، خو د ورسپانې په خبره دغه روشن فکر ځوانان له لسیزو راهیسي له خپل حقونو نه محروم ساتل شوي دي. په دغه صوبه کې پرمختیایي کارونه کم کیږي، نو ځکه سرداران په واک کې دي. د دې نه علاوه د لادرکه کړل شوو کسانو مسله نوره سنګین شوې ده. ورسپانې زیاتوي چې بلوچستان ته تر ټولو زیات نقصان جالي ډومیسایلو رسولی دی. د دې صوبې ډومیسایلونه په پنجاب کې هغه خلک جوړوي چې لوی حکومتي څوکو ته نشي رسیدي او د دې کار لپاره د بلوچستان ډومیسایل جوړوي او بیا یې کاروي. ورسپان لیکي چې دې کار سره په زرګونو لایق او مستحق ځوانانو حق وهل کیږي. ایکسپرس ټریبیون ورسپان لیکي چې باید حکومت په سمدستي توګه د دې خبرې نوټس واخلي او د هغه خلکو پر ضد سخته کاروایی وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
پردن کو بیا هم د ایکسپریس ټریبیون یو لیکنه په دغه لیکنه کې په خیبر پختونخوا کې د درغلیو موضوع څېړل شوې ده. په لیکنه کې راغلي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د درغلیو په تور نیول شوی د خیبر پختونخوا وزیر ضیاء الله افریدی بل خپلې څوکۍ استعفا ورکوي، خو بلخوا باید احتساب کمیشن هم بې طرفه واوسي او حقیقت ولس ته وړاندې کړي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو وزیر د درغلیو په تور نیول شوی چې دا ښایي په خیبر پختونخوا کې د دغه ګوند حکومتي غړي په درغلیو کې ککړ دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپلو سیاسي ویناو کې نور سیاسي ګوندونه په درغلیو تورنوي او دغه د خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو یوه کمزوري او ناکامي ګرځوي، خو چې اوس یې د خپل حکومت د معدنیاتو وزیر ضیاء الله افریدی د درغلیو په تور ونیول شو نو څه ځواب به ورکوي. دا هغه خبره وه چې تحریک انصاف با په خپلو سیاسي جلسو کې کوله چې نور سیاسي ګوندونه درغل دي، د خلکو پیسې خوړلې او ملک ته یې تاوان رسولې، خو اوس یې په پښتونخوا صوبه کې پر خپل وزیر دغه تور ولګېد. له ضیاء الله افریدی سره په لسو نورو هغو کسانو هم د بډو رشوتونو تورونه لګېدلي دي چې د مادنیاتو په ځینو منصوبو یې کار کاوه. د صوبې د احتساب کمیشن تر مخه دغه وزیر د سرکاري فنډ غلط استعمال کړی دی چې له وجې دغه صوبې ته د بلیونونو روپو تاوان رسېدلی دی. دا هم لیکي د یو وزیر د درغلیو په تور کې نیول دا هم ښکاره کوي په دغه صوبه کې د احتساب کمیشن په خپلو فیصلو کې آزاد دی او د حکومت فشار لاندې نه دی چې دغه یو ښه پرمختګ دی. خو بلخوا ځینې خلک دا هم وایي د ضیاء الله افریدی نیولو تر شا د صوبې د وزیر اعلی پرویز خټک لاس دی، ځکه چې د دغه دواړو ترمنځ اختلافات وو او په خپله افریدی هم دا ویلي چې دی د سیاسي مخالفت له وجې د درغلۍ په کیس کې راګیر کړی. بلخوا په دغه صوبه کې مادنیاتو په برخه کې کارکونکي چینایي کمپنۍ وایي دوی په دغه صوبه کې د تیرو اولسو کالو راهیسې کار کوي. په دغه موده کې یو شمېر پراجیکټونه بغیر د سوجې ختم کړل شي چې له وجې دوی د نقصان سره مخامخېږي او اوس دوی دغلته په سرمایه لګولو زړه نازړه دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي صوبایي وزیر ضیاء الله به اوس د خپلې څوکۍ استعفا ورکوي، خو بلخوا باید احتساب کمیشن هم بې طرفه اوسي او په دغه کې د چا مرسته ونه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردوونکو، فرایډی ټایمز مجلې د خیبر پختونخوا په سوات کې د امن کمیټو پر غړو د هدفي بریدونو موضوع راغستې ده. مجله لیکي د 2014 کال راهیسې په سوات کې د امن کمیټو شپږ ویشت غړي وژل شوي دي. دا چې ورځپاڼې د دې هدفي وژنو په اړه نور څه ویلي دي له شاهین بنیری په اورو.
فرایډی ټایمز په سوات کې د امن کمیټو د یو شمېر غړو او ځایي خبریالانو د معلوماتو په اساس لیکي چې په سوات کې د پوځي عملیاتو نه وروسته د امن کمیټو غړي سپین روبي او پولیس سرتیري د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل کیږي. په سوات کې د امنیتي ادارو لخوا د 225 مشرانو په مشرۍ د کلیو دفاعي کمیټې جوړ کړل شوې دي چې تر اوسه پورې د کلیو په کچه امنیت ټینګ ساتلی دی. خو هغه وسلوال چې د پوځي عملیاتو له کبله د سوات نه تښتېدلی وو اوس یې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې پناه اخیستې ده او د هغه ځای نه د بریدونو منصوبه بندي کوي. مجله د سوات قومي جرګې د یو مشر د خولې لیکي چې د بریدونو له کبله د هغوی اولسي ژوند ډېر اغېزمن شوی دی او په ډېرو موقعو له خپلو کورونو بهر نشي وتلی. د امن کمیټو او جرګو مشران وایي چې په ښکاره طالبان نه ښکاري او په هر ځای کې امنیتی سرتیری وجود لري. خو عجیبه خبره دا ده چې بیا هم وسلوال د هدفي بریدونو په کولو کې بریالي کیږي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې به ویره او بې یقیني هله له منځه ځي چې کله امنیتي ادارې برید کوونکي ونیسي او سزا ورله ورکړي. یو ځایي خبریال مجلې ته ویلي چې اوس هم ځینې مشرانو ته د وسلوالو لخوا دړکې ترلاسه کیږي. د سواد د پولیسو مشر سلیم مروت وایي چې پولیسو تر اوسه یو شمیر مشکوک کسان نیولی دي چې پلټنې ترې روانې دي. د فوج او چارواکي بیا ادعا کوي چې یو شمیر مشکوک وسلوال نیول شوی دي چې مقدمه به په پوځي عدالتونو کې اوریدل کیږي.
د تاریخ پانا
بلایسار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
اردوونکو، په داسې حال کې چې د پرمختیایي چارو پوهان وایي یوازې د خیبر پختونخوا په ملکن کې د 8000 میګاواټه بجلی پیدا کولو صلاحیت شته، د ټولو سوبې خلک د بجلی د نشتوالي د لاسه کړیږي. دا چې په پختونخوا کې د بجلی د بحران عمده لاملونه څه دي او دغه مسله څنګه حل کېدای شي، د شاهین بنیری په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بجلی لویه برخه په خیبر پختونخوا کې د روانو منصوبو نه جوړیږي، نو بیا ولې د صوبې او قبایلي سیمو ډېرې برخې په تیرو کې ډوبې دي؟ په دې حقله د پاکستان د اوبو او بجلی د محکمې یو چارواکي بختاج خان وایي چې د بجلی د رصد نظام ډېر زوړ دی چې له کبله د بجلی لویه برخه ضایع کیږي او د ولس پخه نه راځي.
په یوازې په پختونخوا کې نه، په ټول ملک کې دا نظام چې دی دا ډېر پرسوده نظام دی. زمونږ سوره گریډز جوړ شوی دی، زمونږ سوره لائنونه دی، هغه خپل ټایمونه پوره کړی دی. دا افسوس خبره دا ده کنه چې صرف بس دا دی د اپریشنل او د مینټیننس کاسټ لپاره حکومت پیسې غدي، خو چیرې هغوی یو داسې مضبوطه د بجلی منصوبه جوړه نه کړه چې د هغې د لاسه مطلب دا دی چې د ملک حالت بدلېدی شي.
د پرمختیایي چارو کارپوه شوکت شرار وایي د بجلی د نشتوالي د تکنیکی وجو سره سره سیاسي وجو هم دي. بیا د بجلی په محکمه کې د لوړې کچې درغلي او د بجلی د پیدا کولو اختیار په عملی توګه ثبوت نه ورکول د بجلی بحران نور هم پیچلې کړی دی.
مجموعي طور یو ورحال هم غواړي او دا ډیسنټرلایز کول غواړي. د ډیسنټرلایزیشن بیا خپل چې لکه د مثال په تور کو خیبر پښتونخوا ته یو خپل د بجلی د پیدا کولو او د تنظیم وخت ورکی نو دغه بیا بجلی ډیره پارزانه پیدا کوي پارزانه به خرڅ نو ډیر ډیر شي کارخانی کاروبار نو بدیا لکه درای شي هغه لکه کارخانه دار هغه د نغواړي هغه د سنټرلایز ساتل غواړي د اتلسم نو ترمیم نو ورسره زمونږ کم د دې وطن کم سیاسي لیډران دي کم نور داسې سیول سوسایټی نو په کار کې هغه د خپل د واک واخلي او بیا دې بیٹک پنجاب دې خرڅ په تین نیم خرڅ د دنیا په ډیرو وطن کې کیږي
د ایکسپریس ټریبیون دی راپور تر مخه د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلی دی چې حکومت د بجلی د پیدا کولو په یو شمیر منصوبو کار کوي چې تر کال 2013 پورې به بشپړ شي او په نتیجه کې به په قامی گریډ کې د 10,000 میگاواټه بجلی اضافه وشي خو کارپو شوکت شرار وایي چې حکومت سیاسي عزم ولري او د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پورته کړي نو یوازې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د موجوده وسیلو نه په زرګونو میگاواټه بجلی پیدا کړي شي
اوس په د لهر نه د هم ټیکنالوژي او چې کوټه ډیم نه جوړې نو د دې لهرونو نوم ته بجلی لکه پیدا کړي شي والر ډیم جوړې شي دلته کې د هوا چې کوم دغه د بجلی پیدا کولو صلاحیت دی ایون په نورث کې دغه سپارټ چې حالت کې مستقل هوا چلیږي د نور نه د بجلی چې نو ډیر لوی صلاحیت دی چې ایزټ والا یو سروې د نن ډیر مخ کې کړي وا په دې نارت ملکم ریجن په دې کې د 48,000 میگاواټ بجلی پیدا کولو صلاحیت دی
د یادونه وردا چې نن سبا په خیبر پښتونخوا کې تر لسو ګڼټو ډیر د بجلی لوډ شډینګ کیږي او په لرې پرتو غریزو او قبایلی سیمو کې خو د بجلی نشټواله تر سلور وشتو ساعتونو رسی چې لکه بلې په دغه سیمه کې د پرمختیا هلې ځلې په ټپه ولاړې دي
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي
او سم اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په شیبو کې د فرهاد دریا په غږ د سندره تاسو ته ورو ترغه ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
سپینا چناشه خوارا وراشه سوان جلوان وم رنزور دکرام سوان جلوان وم رنزور دکرام نشینو باران بدشم جانان بدشم دڅاڅ کو د هر مر جان بدشم دڅاڅ کو د هر مر جان بدشم لسند پور وره ګرګر دور وره لسند پور وره ګرګر دور وره د جنو سره خل گئی کړه تک دور د جنو سره خل گئی Crete que tore, huete que tore, tore, tore. Ay, lasanda pore, ore, gurgure, dore, ore. Lasanda pore, ore, gurgure, dore, ore. Disin porada. پلا ولاړه د مين خدای سفای ماکه د مين خدای سفای ماکه او شنو کاوتر خل بدشم عمل بدشم ګور ګور زما چم بدشم ګور
تر گور زما چم بیل بدشو لسند اور اور گور گور دور اور لسند اور اور گور گور دور اور د جنو سره خل گئے کڑ تک تور د جنو سره خل گئے کڑ تک تور و تک تور تور تور
دا مشال ریڈیو دا